په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورید د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. بلې خبرونه کې اورئ چې کابل به پر سبا سربیره د غرض د شنبه پورز هم د یوې لویې غونډې انکوربه وي. دا غونډې د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام جوړیږي. پر دې سربیره د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې کابل د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره د خپل لزګونو کارکونکو د ګوخه کېدو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو خونځي لزګون زده کوونکي مسمومي شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې کابل د سام په نوم د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د نړیوالو لوړپوړو چارواکو استازي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
دا ناسه د افغانستان لپاره یو ډېر مهم حیاتي ناسه ده. 500 زیات نږدې و 500 هیوادو څخه بیلابیل استازي په دې کې ګډون کوي او په دې کې د افغان حکومت د لومړیتوبونو په اړه خبرې کیږي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې هغه ژمنې څېړل کیږي چې په توکیو او لندن کنفرانسونو کې مرسته کوونکو هیوادونو افغانستان او برعکس افغانستان نړیوالې ټولنې ته ورکړې وي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا ناسته به 2 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لزګونو کارکونکو د ګوخه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حقجو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له 13 کلونو راهیسې د پنګونې په عالي کمیسیون کې خبرې روانې وي او دا یوه اداري پریکړه ده. ویل کیږي چې دا مهال د دې ادارې 133 کارکونکي له دندو لرې شوي دي. خدای سای درې ګوښه شو کارکونکو ویل چې دوی د سلیقوي پریکړو له امله له دندو لرې شوي دي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو خونځي لزګونه زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هرات ولایت د روغتون رئیس محمد ناصر فوشنجي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته 50 مسمومي شوي زده کوونکي انتقال شوی او احتمال شته چې د مسموم شوو نجونو تعداد نور هم زیات شي. د ازادي راډیو د خبريال په نقل قول یاد نجونې په ټولګي کې د غازو د بوی له امله مسمومي شوي وي او روغتون ته انتقال شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نشته کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په اورمر پایان کلی کې کور په کور تلاشي کوله او وسلوالو له یو کور ور باندې ډزې پیل کړې. د حمله په پایله کې یو وسلوال وژل شو او نور د پیښې له ځایه وتښتیدل. پولیسو ورسته له یاد کوره د هوان ګولۍ او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړل. د پولیسو مشر چارواکي میا سعید وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې وسلوال سختدریځ وو او که جنایتکاران. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضربې از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه استل شوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځ شینجنګ سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. په همدې حال کې د امریکا یوې بې پلوټو الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد سوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یوه کور دوه توغندي وویشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان سوي دي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو پروان میلادي کال کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو دولس ځله حملې کړې دي. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 18 ترکی کارګران تښتول سوي دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتملوس نن وویل چې دوی د عراق د کورنۍ چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پېښه به په ښه توګه حل سي. تښتول سوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکي شرکت سره کار کاوه. برمته سوي کسان د پېښې پر مهال بیده وو چې مول وهلي برمته کوونکي په نظامي یونیفورمونو کې په موټرونو کې راغلل او دوی وتښتول. د نښتو په اړه راپور نه دی ورکړل سوی او تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. ترکیه په دې وروستیو کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د عراق په شمال کې هوایي بریدونه پیل کړل او امریکا ته اجازه ورکړه چې پر داعش د بمباریو لپاره د دې هېواد هوایي اډې وکاروي. تیر کال 46 ترکیه وګړي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له خوا په موسل ښار کې نیول سوي وو او درې میاشتې وروسته پرته له کومه ضرره راخوشي سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر سفر دوی ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. پوتین د روسیې له تاس او د چین له سینهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د لویدیځ دغه اقدام د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. ده وویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوالو اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریز پانګونه جاري وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. قزاقستان او چین د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 سوداګریز موافقه لاسلیک کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر ویلي چین په طبیعي زیرمو غني قزاقستان د تیلو او ګاز او بنسټیزو پروژو په برخه کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ نوي سوداګریز موافقه له پیکینګ څخه د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف د کتنې پر مهال لاسلیک سوي دي. نظربایف ویلي چین ته د اوسنۍ سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه ده او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیځ اړخ کې جوړ شوی شپږ مرکزونه پرون کار پیل کړ. دا له هغه وروسته چې ناټو د روسیې څخه نوی امنیتي خطر حس کړ. ناټو د اروپا په لویدیځ کې خپل رول زیات کړی تر څو د احتمالي یرغلګرو مخه ونیسي او خپل متحدانو ته د اوکراین د جګړې په رڼا کې اطمینان ورکړي. چیرته چې په روسیه اعتراضونه کېږي چې کریمیا یې له اوکراین جلا کړه او په دغه هیواد کې د روسیې پلو جلا غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې کابل به پر سبا سربیره د شنبې په ورځ د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه په مشخصو برخو کې زموږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي چې دا د نړیوالو سره شریکېږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تر اوسه د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي تحصیلي مؤسسې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه مؤسسې په زورواکانو پورې تړلې دي. په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. په کندوز کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې له 2000 اوړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نه بالغ پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، چې نه دي پاتې.
په پاکستان کې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگتن د فشارونو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. دغه راز اوري چې د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د اذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په 1.5 کال بند محکوم کړی دی. د مخ خزو په اونیس پروګرام کې یو بل د کندهار د خزو چارو رئیس در پیژنو
موږ ګرن خزو ته مده کړی وو هغه ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغه شو زغم ځکه هم سمې کړه آباد کړه هم یې وکړه
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو د انساني کرامت موضوع چړلې ده
انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل ګفتار او یا رفتار سره د انسان
ازادي راډیو او ری کابل به سبا او د غراز راتون کې ونې د شنبې پورز د توکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیز جواب ورکون کې د یوې دورزنی نړیوال غونډې کوربوي د مالی وزارت وایي د لوړپول چارواکو په دغه غونډه کې چې د سام اس او ام په نوم هم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې کیږي د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي نور تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې
د امرسته کوونکو لسکونو هیوادونو استازي به راتلونکي اونۍ په کابل کې له افغانستان سره د امرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا په یو لړ برخو کې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل په دغه غونډه کې د افغان حکومت پر لومړیتوبونو لکه امنیت شه حکومتوالي او یو لړ نور برخو بحثونه کیږي په مقابل کې نړیوال له افغانستان سره د مرستو ژمنې تازه کوي ښاغلی عبدالرحیمزی په دغه غونډه کې د بحث وړ مسایل داسیت کړل
ټول هغه ملي مسایل چې افغانستان پورې مربوطېږي که هغه خصوصي سکتور ده که هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې ده که هغه د امنیت په برخه کې ده یا په نورو مواردو کې یا میثاق شهروندی مسله هم ده په دغو مواردو کې بحث صورت نیسي او د یادو مواردو په اساس د افغانستان حکومت د افغان حکومت پر لومړیتوبونو بحث کیږي
دغه نسته د توکیو او لندن په غونډو کې د سو دوړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ دی چې هر کال او یا هم د ضرورت لمخې جوړیږي د توکیو غونډه په 2012 میلادي کال کې جوړه شوې و چې په کښې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه د غراز د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د 2014 کال په ډسمبر کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په لندن کې یوه غونډه جوړه سوه په دواړو غونډو کې پر دې ټینګار وسو چې دا مرستې به افغان حکومت ته د یو لړ اقداماتو په مقابل کې ورکوي نړیوال افغانستان څخه په ځانګړې توګه د ښې حکومتدارۍ له فساد سره د مبارزې د بشري حقونو د ساتلو او یو لړ نورو برخو کې د اقداماتو غوښتنه کړې وه په ورته وخت کې د مالیې وزارت پخوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی د دا ډول ناستو جوړېدل ځکه مهم ګڼي چې پکښې افغانانو ته د نړیوالو د مرستو د دوام فرصتونه جوړېږي
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخصو برخو کې چې مونږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي دا د نړیوالو سره شریکیږي او په متقابل شکل باندې نړیوال هم یو څه تعهدات لري له افغانستان سره چې اساسي تعهد یې د افغانستان سره څلور میلیارد ډالر مرسته ده کلنۍ مرسته البته
ښاغلی جیلانی وایي راتلونکي غونډه له دې امله هم مهمه بلل کېږي چې په کښې د لومړي ځل لپاره به افغان حکومت له نړیوالو وغواړي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول سي کارپوهان وایي افغانستان اوس د نړیوالو بحرانونو له لومړیتوبونو وتلی دی او نړیوالې ټولنې تر ډېره د منځني ختیځ او اوکراین غوندې مسایلو باندې تمرکز کړی دی دوی وایي افغان حکومت باید کوښښ وکړي څو نړیوالو ته له افغانستان سره د دوامدارو مرستو لپاره قناعت ورکړي که نه نو د تېرې نږدې یو نیمې لسیزې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي
نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره یو شرط په دې هیواد کې د اداري فساد له منځه وړل ایښی دی دا هغه پدیده ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره ورځ د شنبې په ورځ په کابل کې راپورته کړه اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کنفرانس ته وویل چې د فساد په له منځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي هغه وویل اداري فساد ښایي له جګړې وروسته د افغان ولس د ځورېدو او ستونزو دوهم ستر لامل وي کابل چاپی خبرونه هم دې موضوع ته کتنه کړې ده اسدالله لودین ته بغښ شو
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت هڅو او د امنیتی ستونزو په اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې ماتې شوې ژمنې. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوي چې په فساد ککړ چارواکي به له دندې لرې کړي، خو د لیکوال په نظر په ولسمشر عمده انتقاد دا دی چې همدا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي واضح خبره ده چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې دیني علما رول لري، خو سپارښتنه یې کړې چې په دې برخه کې اساسي کار د حکومت په ارادې پورې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د فساد په وړاندې مبارزه باید له لوړپوړو چارواکو پیل او داسې ونه شي چې واړه مفسدین زنداني او لوړپوړي مفسدین پر خپلو څوکیو پاتې شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستې چې ویلي دي له فساد سره مبارزه سراسري جهاد ته اړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر د فساد عوامل هم په ګوته کړي او د لمنځه تلو لپاره یې ژمنې کړي او د دیني علماو په رول هم ټینګار کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې اجازه ما ورکوي چې وسلوال مخالفین آزاد شوي سیمې بیرته ونیسي. په سرمقاله کې راغلي پخوانیو تجربو دا ښودلې چې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوي او نیول شوي سیمې له څه مودې وروسته بیرته وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا مهال فاریاب او سرپل ولایتونه له ورته ګواښ سره مخ دي او امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي چې دې ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د بیا ننوتو مخه ونیسي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي چې فاریاب او سرپل ولایتونه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي دوستم په حواله ویل شوي چې شمالي ولایتونو ته یې سفر د ولسمشر او امنیت شورا د اجازې له مخې شوی و.
ازادي راډیو اوري. نن په ګردیز کې زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حالې لسمې د ازادي راډیو د خبريال داود تپان پر راپور کې
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به دغه تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کی. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګیو او ځوانانو برخه اخیستې و غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ ونه اورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتی شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دی د دوی حق غوښتنې ومني او کچیرته ونه مني حکومت ته به ستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلی شپږ مادهیز پریکړه لیک بیان کړ. دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزی حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدنی فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مال د خپلو شعارونو ورکولو ترڅنګ دا خبره وکړه چې دا د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدنی فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک استنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
کچیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بے بنسټ استنې یا کاواک استنې به د دوی په لاسو راوپرځيږي. دا لاریون نه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږي سره به مظاهره کوي، لارو ته براوسي او لوی لارې بندي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
د مظاهره چانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دی ومني، کدا سي ونه شي خپل مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم صفه وازی اوریدلی شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو یو شمیر خصوصي تحصیلي مؤسسې تر اوسه په هیواد کې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه تحصیلي مؤسسې هم په زورواکانو پورې تړلې دي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي محصلو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کمول ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته شکایت هم کړی خو تر اوسه دغه مؤسسې نه دي تړل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون د دې مسلې پخلی کوي او وایي تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدید توګه وڅېړي. تفصیلي د اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې دننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمېر غیر قانوني تحصیلي مؤسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کامول ازادي راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې د دغو مؤسسو نوم ونه خیست، خو وی ویل چې په اړه یې دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت ته دوام ورکوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې نو دا ماته هم یو سوال ده.
خاغلی کمول د دغه مؤسسو شمیر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د 56 په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوا هم د یو شمیر داسې پوهنتونونو یادونه کړې وه چې ویل کېدل د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د وزارت څخه موده وړاندې ویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوي غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونه ده چې نن سبا په ټول افغانستان کې نږدې 300 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي مؤسسې موجود دي چې ډېری په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به یې په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړی عبدالودود پیمان وزارت ادعا کړي خبره سمه ده. دا موضوع هغه مهال موږ ته ورسېده چې د اوړي په رخصتۍ وتللو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع څېړو. قانون موجود دی، څوک یې هغېګیري نشي کولی، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به یې دروازې وتړو. و موږ غوښتل په دې اړه د عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم ولرو خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنی شمیر د 12 ټولګیو تر فارغانو څو چنده کم دی او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډېر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې عمله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له امله به یې سند ونه منل شي او کړي خواري به یې په اوبو لاهو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له 2000 زیات دی، ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو او ناامنیو شاهدې وي بې ځایه شوې دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرسته ونه شي ډېر نه شي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانې په اړه نور حال راکوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې کوچي، کوبۍ، کنم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمغچی، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
هېڅ زندګي نه ده را پاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته مې هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، هېڅ شی نه دي پاتې.
وضعیت روزانه بس جنګیا پلوه خلک دي، د پلوه د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګي وو چې کور هر سره را پاتې دي. بس ورو ګله ګټ وړي دغه ته پراتی وو کرایه باندې
خپل د بل چا په کور کې پروت یم. غوایې مړې شوې، خره مړه شوه، ایا سپي مې مړه شوه، هېڅ شی خپل په داسې عالم څوک مې بخښاس هم نه کوي. کور مې واره دی، بل چا په کور کې پروت یم. وروره خپل بسم الله الرحمن الرحیم قرآن درته خورم چې د بل کوټو کې پروت یم. اتلس نفره نان خوره یم. زه دا کم ځای کوم، زه کوم خواته لاړ شم، څه خاورې په سر کوم.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د تازه مهاجر شوو کورونوی سروې جریان لري څو مساحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادول ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورونۍ د کندز ولایت له بیلابیلو سیمو څخه بې ځایه شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورونۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اوس مهال پکې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلی دی، خو اوس مهال د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر ناامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي، څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې درې میاشتې کېږي د دشتیارچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلعهزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خان آباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلیو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است
جبید و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو واورئ.
د پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د روانې مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. افغان ولسمشر تیره ورځ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته وویل چې له فساد سره د مبارزې په خاطر سراسري جهاد ته اړتیا ده او عالمان، دینی عالمان هم باید د دغې پدیدې په له منځه وړلو کې خپل رول ولوبوي. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حامد ستانکزی د لوګر د شامزار لسیمې څخه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک د لدندو لري کړي. که په فساد اخته کسان لدندو لري نه کړي، فکر نه کوم چې اداري فساد له منځه ولاړ شي. له نورستان ولایت نه بیا مولوي انقلابي په خپل پیغام کې لیکلي چې که اوسنی حکومت اداري فساد لمنځه یوسي دا به د افغانانو لپاره یو ستر نیکمرغي وي او د نړیوالو اعتماد به هم پر افغانستان بیرته پیاوړی شي. شفیع جان زدران د خوست د نظر شاکوټ له ولسوالۍ څخه بیا د ملي وحدت مشرانو ته پیغام لري او وایي چې افغانان به نور ستاسو په وعدو ونه غولیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي چې د حقاني شبکې اصلي مرکز په پاکستان کې دی او رهبري یې هم پاکستان کوي. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. د افغان بیسیم تاسو اتل شمیرې له لارې پیغامونه را لېږئ. موږ هرو مرو درته په پروګرامونو کې خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او د مخخه ښځو په اونیز پروګرام کې یو بل مخخه ښځه درپیژنو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د انساني کرامت موضوع څېړلې ده. خو اوس ملالۍ بشیر بیا هم سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرټکي به ترې واورو.
ټاکل سوی په راتلونکي اونۍ کې کابل د سام په نوم د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. په دې غونډه کې به له 500 څخه د ډیرو نړیوالو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا آیسا د خپل لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. بیا هم په هرات ولایت کې د یو ښوونځي لسګونو زده کوونکي مسمومې شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یو نشته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال وویل چې د ضرب از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي شول. د امریکا یو بې پلوټ الوتکې تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 13 ترکی کارګران تښتول شوي دي. قزاقستان او چین د 30 میلیارد ډالر په ارزښت 25 سوداګریز موافقه لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول شوو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیځ اړخ کې جوړ شوو شپږ مرکزونو پرون کار پیل کړ.
او سم پام کړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
لا صدې رډیو نمو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان بانک مسولین وایي چې د ټولو بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن لا صدې رډیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونې اجازه ورنکړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نور کول کیږي چې له قانونه سرغړونه وکړي.
د خاغلی صدیقی په وینا چې د بانکداري د نوي قانون لمخې د افغانستان بانک کولای شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو له پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی ویلي و چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشټوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو په دغه ځون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د ښځو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال ځون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمی نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او خزینه او سوداګرو په نوم کانفرنس ته وویل چې په دغه ځون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه خزینه سوداګری دي. خاغلی قاسمی د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د خزینه سوداګرو کموالی، د پانګونې کموالی، د امنیت نشتوالی او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په روان کال کې تر 1.5 میلیون کیلوګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د شاتو تولید 1.5 میلیون و 3 لکه کیلوګرامو ته رسېده. ښاغلي راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګر، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې اوس 6,000 کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 70 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 95 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کالداري بیا 608 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازی اوریدلای شئ. د غراز په انټرنیټ کې ویډیوګان هم شته، عکسونه هم شته، کولای شئ وی ګوري. ازادي رادیو هر ورځ اورې د سهار لوو بوجو د ماخام تر وو بوجو خبرونه کوو. لوو بوجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو او لوی خارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د بشري حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان دی وی د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په 1.5 کال بند محکوم کړی ده. مخکې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخ کړو، د حقانی شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یوه اساسي موضوع ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستانی چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونه د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په جواب کې کړي دي. سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په پاکستان کې د حقانی شبکې ډیر ځپلې او فعالیت مخینه ولیده، او اوس د په وینا دا شبکه د افغانستان دیننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع و چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقانی شبکې اچول شوی او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناک بولي. واشنگټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقانی ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال رادیو د خبریال زموږ همکار بشیر ګواخ په راپور کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو لکبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دی چې د وروستیو کې افغان حکومت په 10 کال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې 2 میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
It is too early to say that the Ashraf Ghani
کسه هم تروسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځای دی. خو تر ډیره داسې ښکاري چې دا هیله به عملي نشي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د
پاکستان پوز او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخې دکتا کی، خو اوس مهال دا هر څه مایوسونکي ښکاري.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویه پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړې او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکړي او که نه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي اسلام آباد به د دغسې مشروطه پیسو لپاره خپلې ستراتیژیکي ګټې پرې نږدي.
اتحادی مرستندویا پنګې هسې هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا تر هغه به زی راځي.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډېره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډېره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډېره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په ونیم کال بند محکوم کړه. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغو سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو رپورټونو د غچ اخیستو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حق لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیې نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه وپیژندله. د حبس ترڅنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی وروسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوفا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په هکله یې پراخه رپورټونه ورکړي، دغه تورونه یوه ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بولي خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست.
مننه
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی، هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اقتصادي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت درشد
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلې سي رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشرت د ټولنه ده همیشه وخت او تریخوالی موجود دی یان د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی نو لدی سره دوګونی چلند کیږي تو تریخوالی لاندې راځي او لدی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سنځه د سوالګرو سره چال چلان دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجود ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی سره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږد کسانو سره هم همدارقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یواز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی وسي د هغو سره مرسته وسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډېر مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
مخکخی خزی
د
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا سکسی وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې آغلی اڅکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کارمل اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بف دی. او د ان ار سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي، هغه خامک دی، خیاطي ده، جالي دوزي ده او کورشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د دې یو تر څنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بې سواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري، او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
په روان کال کې تاسې د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودی، که دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بحث کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت دی، تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق سي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي چې په هغه کې به په سلحه او ښځو زموږ په کار باندې وګمارو، او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې، تر څنګ یې موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځو وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصلات د هغه ښځو په واسطه باندې خرڅ سي، تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول سي. هغه ښځو چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري، نو هغو ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکري او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري ده، مختلف پروګرامونه ترسره سوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي، هغه دا دی چې د دې لس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي، که په هر بخش کې نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډمهاله پروژې وي. که چېرې دا اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حد اقل تر یوه کاله هغو دوی مایه کیدلی، او د هغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بېرته پکښې ویني دوی تر څنګ کار ورسره کولی، نو اوس به زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې که دا پروژې هم نه وای دوی به پر کار باندې مصروفې وای. د دوو میاشتو درې میاشتې پروژې، د پنځلسو ورځو پروژې، دا زموږ د ښځو لپاره هېڅ نه وه، بنیادي پروژه نه ده. د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سي راوستلی. که چېرې دوامداره پروژې وي او هغسې پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی سي ختم د پروژې څخه وروسته بیا د هغه څخه دوی په خپله وکولی سي تولید وکړي، وکولی سي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي، دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي. ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلې یم، زموږ فشار ډېر د پروژګانو باندې همدا دی، تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار سي. که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالیو کې وویشل سول، ډېرو ښځو ته ورکول سول، او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي، مریضان یې د پاکستان څخه راوارد کړي وي، هغه هفته بعد ټول یا مړي سوي وي یا خرڅ سوي وي چې د دوی په درنه خوړل. که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شلدنو چرګانو چې ښځې ورکولې، دغه پر ځای موږ ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په برخه کې ډېر ماهر لري، ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري. دوی د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي، خصوصا د مالداري په برخه کې په بیخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دا بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواو دغو ډېری جوړ کړي وای، شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ ترې نن ورځ بنا وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمېر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام زموږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو سل شلتنو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایی، ژړۍ، میوان، شولکوټ، ارغنداب، ډنډ، دامان په دوی کې دېرش دېرش تنه ښځو ته د سبزیجاتو پروسس پروسه، البته د څلور میاشتې لپاره نظري، څلور میاشتې عملي، د دې لپاره اجرا شول او په آخر کې واقعا هم ډېر زیات مواد دوی ته ورکول شوه تر څو دوی وکولی شي دغه موادو له طریقه دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی ادامه ورکړي. او دېرش تنې په کندهار ښار کې زموږ په ریاست کې تطبیق شولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ. موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو، هغه مځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله، آباد یې کړله، هم یې وکرله. وروسته په هفته کې هغو ښځو د هغو موادو څخه استفاده کوله، هغه په عملي ډول باندې هم تر پایه ورسېدله. او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې بېحد ډېر هم وه دوی ته توضیح شول ورکول شول.
تاسو چې وروسته دغه ښځې پولیسوالۍ کې تعقیب کړي دي، دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ به د عباده څخه تحقیق کړو په دې خاطر باندې چې اوس د عباده به داسې شیان دوی کرمیان دي، دوی بیا اوس موسم دي چې دوی وچېږي، او که د کشته دی، کال بخارا ده، که بنډۍ بانجان دی، دا به اوس د عباده خپ دوی وچېږي. د دې پروسس خو به موږ لیدنه کتنه وکړو، موږ خپل نمایندګان به ورواستو، بیا به وروسته موږ ګزارش ورکړو چې دوی استفاده ترې کړې ده که نه کړې.
د کندهار د ښځو د چارو له رئیس رقیا څخزی څخه په مننې چې زموږ د خبریال صادق رښتینې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکې او تحلیلونه په